خوګوریدونکو بیا هم ستړي مشي تاسو د مشالډیو خبرونه وری دا وخت په پیښور کې د غرمې 2 بجې شوی د مشالډیو د دې غړي په خبرونه کې ز اسرار لمومن تاسو قربایم د خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال ریپورتونه لرو خو د هر څن وړاندې د دې سات تازه خبرونه ورو چې زمنګ همکارو بشیر ګوخ تاسو وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت د امریکای نظر شمالي وزیرستان د ډرون بریډ کې 15 کسانو د وژنې پاړه د مافي غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په لیبیا د نه الوتسمي قرارداد منځوري ورکړې ده د سواد د مټې تحصیل په ګوالاري سیمه کې د 15 کسانو مړی موندل شوې دي او اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان حکومت د امریکای نه د شمالي وزیرستان د ډرون بریډ کې د 15 کسانو د وژنې پاړه د مافي غوښتنه کړې ده د امریکای بي پايلټ جاسوسي الوتکو 13 ورځې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې بریډ کړو چې 15 نه زیات کسان پکې وژل شوی وو د پاکستان خارجه چارو وزارت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ځواکونو مشر جنرال اشفاق کینی د بریټ غندنه کړې ده د ځواکونو مشر جنرال کینی لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې بریټ په وسلوالو طالبانو نه بلکې هلته په روانه یو جرګه شوی دی د دې نوړان د 13 ورځې اسوسییټډ پریس خبری اجانس د فوزی چارواکو لخلي ویلی وو چې بریټ په وسلوالو طالبانو شوی وو چې زیاتره وسلوال پکې وژل شوی دی د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په لیبیا د نه الوتسمي قرارداد منځوري ورکړې ده چې تر مخه به په لیبیا د نړیوالو فوزی عملیاتو ته لار هوار شي ملګرو ملتونو تیر ورځ په لیبیا د نه الوتسمي بندیز لګولې ده چې مقصد یې د حکمران مومر قذافي ځواکونه د مخالفینو په ضد د هوایي بریدونو نه لري ساتل دي په قرارداد کې لیبیا ته د ځمکني نړیوالو ځواکونو لیږلو خبره رد کړل شوې ده د ملګرو ملتونو لپاره د امریکای سفیر سوزن رایس ویل
This resolution also strengthens enforcement of the arms embargo.
د قرارداد سره په لیبیا د وسلو بندیز او نړیوال الوت چې د دې هیواد کمپنی ملکیت لري باندې بندیز لګولو کار به یقیني شي قرارداد کې د وو کسانو او 15 نور سرکاري چارواکو اساسي هم مجمد کړی شوی دی
یاد دی وی چې دا وخت په لیبیا کې د حکومت د مخالفینو سره د امنیتی ځواکونو نښتې روانې دي او تر اوسه پکې ګڼ شمېر خلک مړه او ژوبل شوي دي د سواد د مټې تحصیل په ګوالاري سیمه کې د 15 کسانو مړې موندل شوي دي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان تفصیل راکړي
د سرکاري ویان تر مخه دغه تنان تیر شپه د تحصیل مټې یو بل کلی بها څخه راتلل چې امنیتی ځواکونو پر د پیجنګلو لپاره غږو کو ولې دغه تنانو په امنیتی ځواکونو باندې ډزې وکړي تو اړیخه د زوروستا دغه تنان وجل شوي دي او د پیجنګلو لپاره د ګوالاري پولیس چوکۍ مخې ته اخو دی شوي دي د ځی خلکو وینا ده چې سحر د دوی په کلی کې دغه 15 تنانو مړی پراتو د مړو حالت داسې ده چې پیجنګلو مشکل ده
بلخوا د خیبر ایجنسی په باړه کې په امنیتی ځواکونو د ریموټ کنټرول په یو بمی چاودنه کې څلور په عسکر ژوبل شوي دي امریکا ویلی دی چې د ریمن ډیویس د خوشی کولو په ضد د احتجاجونو تر مخه به نن اسلام آباد کې د دوی سفارتخانه او نورې کونسلخانې بندې وي بلخوا د کورونو چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک په هدایتو اسلام آباد کې د امنیت ګامونه سخت کړی شوي دي دا ګامونه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې تېره ورځ د دوو پاکستانیانو په وژنه کې ککړ امریکایي ریمن ډیویس د خونبها په بدل کې د خوشی کولو وروسته ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو د سختو مظاهرو غږ کړی و جاپان کې د خونړې زلزلې او سونامي طوفان وروسته په فوکوشیما کې اټمي بټۍ د یخو ساتلو لپاره هلې ځلې توندې شوې دي جاپاني چارواکي هڅه کوي چې اټمي بټۍ د تابکاریونه بچ کړي د ملګرو ملتونو د جوهري توانایي څارنې نړیوالې ادارې مشر سره د کارپوهانو جاپان ته په سفر دی چې مقصد یې د اټمي بټیو موجوده صورتحال جاج اخیستل دي بلخوا د جاپان حکومت مشر وزیر تر مخه نن په فوکوشیما اټمي بټۍ د یخ ساتلو لپاره 10 فایر بریګیډ ګاډي سیمې ته لیږل شوې دي د جاپان د سرکاري ټلویزیون تر مخه دا فایر بریګیډ ګاډي په خصوصي توګه تیار شوي او په یو منټ کې 15 ټنه اوبه په فوکوشیما اټمي بټۍ متاثر ریاکټر باندې اچولې شي د وزیر اعظم تر مخه خواوشا سیمې د خلکو نه خالی کړ شوې دي. د یادونه وړ ده چې تېره اونۍ په جاپان کې سختې زلزلې او سونامي طوفان د پراخه تباهۍ په ترڅ کې جاپان اټومي بټۍ هم زیانمنې کړې او د تابکاریو د خورېدو له وجې ګڼو خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خطر دی. د سعودي عرب پاچا عبدالله بانن قام ته وینا کوي او امکان څرګندېږي چې مهمې فیصلې به اوري. د سعودي عرب بادشاه د ناروغۍ وروسته د لومبي ځل دی چې قام ته وینا کوي. د هیواد سرکاري ټي وي د وینا په اړه څه نه دی ویلي، خو یاد دی وی چې سعودي عرب د امریکې نږدې ملګری هیواد دی او د مصر او تیونس کې د ولسي پاڅون وروسته محتاط شوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل. په روانه غړی کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. سواد د ترګری خصوصي عدالت په ترګری کې نیول شو کسانو ته د سزا اورولو عمل پیل کړی دی. د دې فعل په اړه دغه سیمې یو کمی مشر وایي،
یقینا دا خلک د ټول قوم مجرمان دي او د سات قومي جرګې دا مطالبه هم په دې باندې کوله چې د دې مجرمانو ته د دوی د جرم سزا ورکړی شي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د ریمن ډیویس د خوشی کولو پر ضد د احتجاجونو له مخې به نن په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه او د ملک په نورو ښارونو کې د دې هیواد کونسلخانه بند وي. د دې پریکړې په اړه د پاکستان دننه د امریکایي سفارتخانه یو ویان وایي،
د امریکایي سفارتخانه او لاهور، پېښور او کراچۍ کې به د امریکایي کونسلیټ نن بند وي.
امریکا ته څرګنده کړې چې د ملګرو ملتونو به ډیر زر د لیبیا حکومت پر ضد د عملیاتو پریکړه وکړي. د امریکا د بنو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي هغوی به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د دغه پریکړې په کلکه ملاتړ کوي.
And the United States will support the Security Council taking such action.
دا اونور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخیری نیمای کې بواوري 19 پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ تمشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورټ. څرنګه مو په خبرونو کې واوریدل چې امریکایي چارواکو ویلي چې د ریمن ډیویس د خوشی کولو پر ضد د احتجاجونو له مخې به نن په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه او د ملک په نورو ښارونو کې د دې هیواد کونسلخانه بندي وي. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ریمان ملک د امر له مخې په اسلام آباد کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کړل شوي دي. له همدې ښار څخه د مشالډیو خبریال ریاض موسی خیل د دې موضوع په اړه نور حاله کوي.
د امریکایي سفارتخانه د ویان البرټو روډریګیس د وینا سره سم نن به د هغوی اسلام آباد کې سفارتخانه او پېښور، لاهور او کراچۍ کې کونسلګری بندې ساتلې شي او پاکستان کې خپل وګړو ته هم په خیال د ګرځېدو ویلي دي.
د امریکایي سفارتخانه او لاهور، پېښور او کراچۍ کې به د امریکایي کونسلیټ نن بند وي. دا به صرف د خپل امروزه کارونو لپاره بند وي او نور چې کوم د ولس سره تړلې چارې وي هغه به جاری ساتل شي. دا شان چې پاکستان کې د امریکایي کومې ادارې کار کوي هغه به هم خپل کار روان ساتي. موږ خپل خاریانو ته ویلي دي چې ډېر په احتیاط ګرځي، د جلسو جلسونو خواله نه ځي او خپل کاغذونه د ځان سره وساتي.
بلخوا تیر ماښام د کورونو چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک په مشرۍ کې د اعلی پایې یو غونډه وشوه چې پکې د امریکایي وګړي د خوشی کېدو وروسته په ولسي عکس العمل او مجموعي امنیتي صورتحال غور وکړې شو. دې دوران د وفاقي وزیر وینا وا چې بعضي وګړي د حالاتو خرابولو کوشش کوي ولې دوی باید ناوړه ارادو کې کامیابې دوته نه پریږدو. د اسلام آباد د سکیورټي په اړه د اسلام آباد پولیسو د یو مشر ایس ایس پی طاهر عالم پی آر او مشال ریډیو ته وویل چې هغوی ته داسې اطلاع ترلاسه شوې ده چې بعضي ترهګر اسلام آباد ته راننوتې دي، نو ځکه یې سکیورټي زیاته سخته کړې ده. پی آر او محمد نعیم وایي،
پولیس کی
په ټولو اهمو تجارتي مرکزونو او سړکونو د پولیسو کمانډوز د ترهګرۍ د مخنیوي ډلې او نور ځوانان چمتو کړل شوي دي. موږ ته داسې اطلاعات ترلاسه شوي دي چې د احتجاج کوونکو په جامه کې بعضي ترهګر اسلام آباد ته د رانوتو هڅې کوي. د دې د مخنیوي لپاره هر ممکنه ګامونه پورته کړل شوي دي. د دې سره سره د امنیت فضايي جاج هم اغستی شي او اولس ته هم ویل شوي دي چې د قانون نافذ کوونکو ادارو سره مرسته وکړي او د ځان سره د خپل پیژندګلو کاغذونه او شناختي کارډونه ولري.
یاد دی وی چې د ریمن ډیویس د خوشی کولو په ضد نن بعضي سیاسي ګوندونو د احتجاج ورځ منځلو اعلان کړی دی او د داخله چارو د وزارت لخوا د دې احتجاج لپاره د اسلام آباد شکرپنیا سیمه ټاکلې شوې ده چې دا شان د نورو خلکو گاډو دکانونو او مالو سر ته څوک زیان ونه رسوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې د پرونی ډرون برید غندنه کړې او ویل دي چې په دې برید کې اولسي خلک وژل شوي دي. په دې لړ کې د پاکستان حکومت له امریکا څخه د معافی غوښتنه کړې ده. نور حاله د اسلام آباد څخه علم زیب خان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، ولسمشر آصف زرداری او د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی 13 ورځ شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې شوی د ډرون برید په سخت ټوکی غندنه کړې ده. د لړکی د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد نه تر لاسه شوی بیانیه تر مخه یوسف رضا گیلانی ویلي دي چې د دارنګا بریدونو نه تر هغه تا ګټه تر لاسه کیږي او د ملت پال قبایلی غړو د شرخخونه د ویلدو حسو ته زیان رسیږي. د سره سره د ایوان صدر ویان فرحت الله بابر هم د ولسمشر آصف زرداری د دغه بے پائلٹ الوتکو د بریدونو غندنه کړې ده او ویل دي چې د پاکستان حکومت په دغه بریدونو کې د وژل شوی تنانو لپاره ډیر خفګان لري او د متاثره کورنو سره د خواخوږۍ سرګندونه کوي. بلخوا د آی ایس پی آر نه ترلاسه شوی یو بیانیه کې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم د دغه ډرون بریدونو په سخت ټوکی غندنه کړې ده او ویل دي چې دا حمله کې قبایلی مشران وژل شوي دي. د بیانیه تر مخه جنرال کیانی زیاتوي چې دا رنګ پیخي د دوی هغه مقصد ته زیان رسوي کوم چې د ترهګرۍ وزیر جنگ سره تړل شوی دی. د سره سره د پاکستان خارجه دفتر هم د دغه بریدونو په اړه خپل احتجاج ریکارډ کړی دی او د خارجه دفتر سکرتر سلمان بشیر پاکستان کې د امریکایي سفیر کیمرون منټر ته یو مراسله کې لیکلی دی چې امریکا دې په دغه پیښه د پاکستان څخه معافي وغواړي. د لړکی چې کلمو د خارجه دفتر ویان دی تهمینه جنجوانه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
ڈرون بریدن په اړه د ار اڑخنا یعنی د صدر وزیر اعظم او جنرل اشفاق پرویز کیانی له طرفه غندنه شوې ده. دا شان په امریکا کې زموږ سفیر حسین حقانی ته هم مونږ ویلي دي چې هغه د سٹیټ ډپارټمنټ او امریکایي حکومت وړاندې دا خبره پډاګه کړي او حسین حقانی تیر ورځ امریکایي چارواکو ته دا خبره کړي ده. دا شان زموږ خارجه سکرتر سلمان بشیر هم په سخت ټوکو کې پاکستان کې امریکایي سفیر کیمرون منټر سره خپل احتجاج شریک کړی دی او ورته یې پډاګه کړي ده چې دغه پیښه کې بے ګناه وګړي وژل شوي دي ځکه امریکا دې په دې اړه د پاکستان څخه معافي وغواړي او وضاحت دې هم وکړي.
عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د څو مودې راهیسې په سواد کې د ترګری په تور یو شمېر کسان نیول شوي دي. همدارنګه سواد کې د ترګری په تور کې نیول شوی وسلوال کمانډر ته مقامی د ترګری مخنیوي خصوصي عدالت یو سل شل کاله بند او لس لکه روپۍ جرمانه اورولې ده. په دې اړه نو تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
د ملکن ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت سیدو شریف کې د ترهګرۍ په تور کې نیولې شوی یو تن چې نوم یې نوراری ګل دی او د مټي اوسیدونکی دی بېلو بېلو مقدمو کې په مجموعي توګه یو سل شل کاله قید او لس لک روپۍ جرمانه سزا ورکړې ده. عدالت 13 ورځ خپل مختصر فیصله کې ویل چې ملزم باندې قتل، اقدام قتل، سرکاري ودانو حمله او په خصوصي توګه مړه تانه کې محمد اقبال نومي ملازم ذبح کولو مقدمه درج شي وه. دغه لومبۍ فیصله ده چې سوات کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت وکړه. سوات کې د ترهګرۍ په تور کې یو شمېر ملزمان په بند کې دي چې پکې د بند کړای شوي تنظیم ټی این ایس ایم مشر صوبیب احمد په شمول یو شمېر وسلوال طالبان شامل دي. د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسف زئی چې وړاندې په خپلو جرګو کې نیول شوي ترهګرو ته سزا ورکولو غوښتنې کړي دي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
یقینا دا خلک د ټول قوم مجرمان دي او د سوات قومي جرګې دا مطالبه هم په دې باندې کوله چې د دوی مجرمانو ته د دوی د جرم سزا ورکړی شي. کسو هم غټ غټ مجرمان لا پاتې دي په خپل ځای باندې. البته عدالت چې کومه سزا ورکړې ده نو د ده د جرم نویت هغه خو د دې نه هم ډېر زیات لوړ دی، ځکه چې قتلونه یې کړي دي، نور خلک یې اعلان کړي دي. بیا ته هم مطلب دا دی که دا قید بله ورځ یو څوک معاف نه کړي او یا بیا په بله بانه راونه باسي، نو کم از کم که دا خلک په اوږده اوږده میعاد په بند باندې هم محکوم شي، نو دا به نتیجه به شي چې کم از کم یو د خپل چې کوم هغه عمل دوی کړی دی د هغې به یو قسم ته جزا یا سزا به بیا ومومي.
دغه فیصله مخې ته راتلو وروسته د سوات بېلوبېلو شعبو سره تړلي خلکو پرې خپل دریځ داسې بیان کړو.
زما نوم ممجد علي صاحب دی او زه په دې فیصله باندې انتهایي زیات خوشحاله یم. کم ترهګر چې دي، کم دهشتګرد چې دلته کې، دوی ټولو له هم دغه شانې سزاګانې پکار دي. دغه شان دا کم چې د دوی لیډرز وو هغو له هم دغه شان سزاګانې پکار دي چې د نورو خلکو ته بالکل دا یو سبق وګرځي.
زما نوم منصور دی او مونږ منګوري یو. دا کم کس چې دا 120 سال سزا ملو شوې ده، ډېر ښه شوې، ځکه چې دا کوم سره کوم حالت تیر شو کنه دا کده سزا کنه ځکه ځان ته ملو نشي، دا رات سبب هم راتلی شي. او دا کده ډېر ښه دغه شوې ده، شه مونږ خوري کم ورته چې کړي کم کسان ته سزا کنه ملو شوې ډېر ځکه کسان به پرې خوري لګيږم.
احتشام الحق ته زو زای ما چې دینم سخت سزا پکاره ولې هغه کم افسران چې زبشیو او هغه باقاعده ثبوتونه هر څه موجود او بیا هم 120 سال سزا ده خدای مې چې فانسي وا حت یعنی اخیری سزا پکاره وا چې پانسی شی وا بس.
زما جواد الله خان نوم دی، زه فرست ایئر کې ما او زه دې باره کې دا یم ک دغه شان سزا ورکول کیږي دغه شان مجرمان ته، نو کې دې شی بیا مخ کې مونږ دغه شان کم حالت نه چونګه تیر شو دغه حالت پنګ باندې را نشي او عوام ته یو غټ پیغام ملاو شي چې بد کار کولو انجام بد دی.
سوات کې تر هغه ری پتور کې نیولې شوی یو شمیر تنان په بن کې دي. د سرکاري سرچینو تر مخه دغه کې سلويخت هغه تنان هم شامل دي چې حکومت پر انتهایی سختی مقدمه جوړې کړې دي. تم سرګندګي کې چې دغه تنانو په اړه به هم فیصله لنډ ورځو کې مخې ته راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پیغلو او ځوانانو غږ.
غواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړئ،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
اوردونکو تاسو به د پیغلو او ځوانانو غږ 19 پروګرام پر وسې نیمای کې واوري او اوس یو رپورت. څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن په پاکستان کې د امریکایي وګړي ریمن ډیویس د خوشی کولو پر ضد احتجاجي مظاهره روانه دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم دورانی ویلي چې په کاروا د ریمن ډیویس پر ضد پلټنې شوې وي. بلخوا د صوبایي حکومت سینیئر وزیر بشیر احمد بلور ویلي که څه هم د ریمن ډیویس د خوشی کولو پر ضد مظاهره روانه دي، خو نوموړی وایي چې په خیبر پختونخوا کې یو شمېر بې ګناه خلک د ځانبرګي بریدونو او بمی چاودنو ښکار شو، ولې د دې پر ضد هیڅ قسمه داسې احتجاج مخې ته رانغلې. نور حاله د غلام غوس په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی د ریمن ډیویس د خوشی کولو غندنه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې کوم خلک د ریمن ډیویس په خوشی کولو کې ککړ دي د هغې په اړه دې پلټنې وکړي شي. په دې لړ کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور وویل، پلټنې دې لس ځله وکړي، ولې زه دا ویم چې زمونږ د پښتنو وینه څومره اسانه او ارزانه ده. په دې زو متنو کې شپږ دېرش تنه ووژل شو، د هغې لپاره خو نه چا لاریون راوویستلو او نه چا د هغه پیښې غندنه وکړه، او په پنجاب کې دو تنه وژل کیږي او د هغې لپاره دومره آواز او شور پورته کیږي. زه د جماعت اسلامي نه دا پوښتنه کوم چې تر اوسه چرته وده وو چې په ادیزو کې چاودنه کیدله، نو د هغې لپاره خو یې لاریون نه و راویستلې. په مینا بازار کې چې یو سل شل تنه او په سویکارنو څلور لاره کې چې 55 تنه وژل شوي وو، د هغې لپاره خو یې چرې هم لاریون نه و ویستلې. بشیر احمد بلور زیاته کړه چې کله زمونږ بچی وجل کیږي نو بیا ویل کیږي چې دا بلیک واټر وجل دي.
زور دې کړی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب ہمارے بچے مرتے ہوں تو ان کے لیے بھی جلوس نکالے.
زه دې خبرې له ډېر زور ورکوم چې د خدای لپاره چې کله زمونږ بچی وجل کیږي نو دا هغه لپاره هم لاریون راوباسي، چې کله زمونږ بچی وجل کیږي نو دا هغه هم غندنه کوي.
ہمارے بچے مرتے ہوں تو ان کے لیے بھی آپ کنڈمنیشن کے الفاظ کہیں. ان کو تو نہ کہتے ہیں کہ جی بلیک واٹر کر رہے ہیں، ان کو کبھی آپ نے کنڈم نہیں کیا.
بشیر احمد بلور زیاته کړه چې ریمن ډیویس عدالت د وجل شوی کسانو پر رضا پریښی دی او کڅوک پلټنی کول غواړي نو د وجل شوی کسانو د وارثانو ندی پلټنی وکړي چې دیت یې اغیستلی دی او د ریمن ډیویس د بخلو لوزنامه یې د جج مخ کې لاسلیک کړی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ژبه ټکی پټکی.
او دن کو ساسه لپاره پروگرام جبا ټکی پټکی هم په روستۍ نیمای کې لرو. خو اوس په کراچۍ تلاړ شو. په کراچۍ کې د اخوډب په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. په دې ښار کې د اخوډب پیښې له یوې مودې راهیسې روانې دي چې پکې د سیاسي او مذهبي شخصیاتو سربېره اولسي وګړي هم وژل شوي دي. نور حال د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کرمی په دې رپورټ کې راکوي.
د نوې کراچۍ پولیسو په وینا د ښار اجمیر نګری په سیمه کې نامعلومه وسله والو د پلټونکو پولیسو سب انسپکټر اقبال او د هغه 25 کلن زوی عمر په خپل کور کې په ډزو وجلې دي. د پیښې په اړه د نوې کراچۍ د تانې د پولیسو مشر وجاهت علي مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی پولیس اقبال اورنګ ټاون په تانې کې ډیوټي کوله او نوموړی هغه مهال د نامعلومه وسله والو په ډزو وجل شوی کله چې هغه د ډیوټي وروسته کور ته تللی و. یوه بله ورته پیښه د اورنګ ټاون په فرید کالونی سیمه کې مخه تراغلې ده چې پکې پولیس سرتیره ای ایس ای عمر حیات په ډزو وجل شوې ده. د پیښې په اړه د مومن آباد تانې ډیوټي افیسر حمید خان مشال رډیو ته داسې ویل:
یو ایس ای تیمور یا تانه کې نوکری کوله نه خپل کور کې کور نه راوي سه بار وره ټک بار وته خبرو خبرو کې وان شوې بس وشتري ودرې سلو را ده.
هل تبیا د خار رسالت اړنې په سیمه کې د مذهبي ګوند سنی تحریک یو تن فاروق قادری وجل شوې ده. د دې ترڅنګ نورو ورته پیښو کې د پیپلز یو غړی اشرف علی او د مهاجر قومي مومنت امیر خان ډلې غړی محمد اخلاق د نامعلومه موټر سایکل سورو د ډزو ښکار شوی دی. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تیری جمعې ورځې راهسې د اخوډب پیښې روانې دي چې پکې تر اوسه د سیاسي ګوندونو ایم کیو ایم درې، د پیپل پارټۍ دوه، د اے این پی دوه، د سنی تحریک څلور، د پیپلز امن کمیټۍ څلور او د مهاجر قومي مومنت یو تن د نامعلومه وسله والو لخوا وژل شوی دي. د اخوډب په دې پیښو کې ګڼ شمېر پولیسی کسان هم پنخه شوی دی. د ښار په بیلابیلو برخو کې پولیسو او رینجرو پیری سختی کړی دی خو بیا هم د تشدد پیښې دي چې لا روان دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، اوس دا چې نن د پاکستان په ورځپاڼو کې څه مهم خبرونه دي او د هغوی په اداریو کې هم څه دي، نو راځي چې په اسلام آباد کې خپلې خبریالې انیسه اجمل ته وښو.
ورځپاڼه ډیلی ټایمز په خپلې ادارې کې لیکي چې د ریمن ډیویس معاملہ اخر حل کړی شو او د وژل شوي پاکستانیانو د کورنۍ د بخلو وروستو ریمن ډیویس خوشې کړی شو. ادارې لیکي چې د ریمن ډیویس په معاملہ کې د صلح په کاغذونو لاسلیک وکړی شو خو پاکستان کې د داسې قسمه صلح قوانین نه اکثر غلطه فائده اغستې کیږي، لکه څنګه چې اکثر مالدار خلک مرګ وکړي او د هغې وروستو غریبي کورنۍ سره په پیسو صلح وکړي. ادارې لیکي چې ملک کې بعضې سیاسي ګوندونه دا تور لګوي چې مرکز حکومت او فوز پاکستانی خود مختاری په امریکې هر سکړه او بعض خلک وایي چې د وجل شوی کسانو د کورنۍ نه په زبردستي د صلح په کاغذونو لاسلیک اغستی شوی دی. نو که دا رښتیا وي نو پکار ده چې عدالت ته د دې خبرې نوټس واخلي. ادارې لیکي چې د ریمن ډیویس تمامېلې امریکې او پاکستان یو داسې طریقې سره حل رو باسلو چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې سمې پاتې شوې. ادارې لیکي چې زیاتره خلکونه دا خبره هیره ده چې پاکستان یو ضرورتمند ملک دی او پاکستان د امریکې د فوزی او مالی مرستو بغیر نشي چلی دی. ورځپاڼه ډان په خپلې ادارې کې لیکي چې د حج درغلی کیس په اړه د سپریم کورټ اورېدنه کې دا خبره مخې ته راغله چې دې کې نور کسان هم ککړ دي او حامد سعید کاظمی سره د مذهبي امورو وزیره شګفتا جمانی هم شامل ده او دغه سي نور کسان هم. د اف ای اے تر مخه په مدینه کې پاکستانیان وایي چې شګفتا جمانی د هغې نه ډېرې پیسې اغستې دي او دغه سي د حامد سعید کاظمی له وجې حکومت ته د 200 ملیون روپو نقصان شوی دی. ادارې لیکي چې د حامد سعید کاظمی او شګفتا جمانی نه علاوه په دې کې څوک ککړ دي د هغې نمونه دې هم مخې ته راوستې شي او سپریم کورټ دې په حج درغلی کې ککړ کسانو په ضد صحیح کاروایی وکړي. ورځپاڼه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې د ګرمۍ موسم شروع کېدو سره سره د بجلی لوډ شیډنګ هم شروع شو او پېښور ښار کې د تیر درې ورځو نه د بجلی لوډ شیډنګ له وجې خلک ډېر پریشانه دي. په 24 ګنټو کې بجلی صرف یوه ګنټه وي. ادارې ویلی کې چې دا ځل د شپې او ورځې د بجلی لوډ شیډنګ دورانیه ډیره زیاته کړې شوې ده چې د دې اړوس قانوني او اهلاکي جواز نه جوړیږي. ادارې لیکي چې پیسکو چارواکو له پکار دي چې د لوډ شیډنګ یو باقاعده شیډول دی جاری کړي چې اولس ته ډېرې ستونزې مخې ته نه وي. روزپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې انساني سمګلنګ او ښکلي خوبونه خولو وروسته د ځوانانو نه پیسې اخیستې کیږي او هغوی بهر ملکونو ته لیږولی شي، خو د دې غلط کار هیڅوک تپوس نه کوي. ادارې لیکي چې ملک کې د بې روزګارۍ او غربت نه تنګ ځوانان د کار روزګار حاصلولو لپاره هر څومره پیسو ورکولو لا تیار دي او ملک کې ډېرې نیجي کمپنیانې د دې سیس غلطه فائده اخلي. دا ځوانان د بهر ملک په نوم یو داسې غلط کار کې ملوث کړی شي چې بیا د قانون نه خلاصېږي.
دا وا انیس اجمل چې تاسو د پاکستان د ورځپاڼو ادارې وړاندې کولی.
مشال ریډیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاری واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
اردن کو مشال ریډیو د نورو هر څه ترڅنګ تاسو ته د ورلد کپ 2018 په اړه هم معلومات درکوي. او اوس یو خبر، د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن هیله څرګنده کړې چې ملګري ملتونه به د لیبیا پر ضد کوټل ګامونه پورته کړي او د امریکا حکومت به د هغه ملاتړ وکړي. بلخوا د ناټو مشر اندرس فوغ راسموسین په لیبیا کې د روان اخوډ په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نور حال په واشنگتن کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې لیبیایي ځواکونو د زیارت په ورځ هم په حکومت مخالفه ډلو خپل فشار ته په دوام ورکولو د هغوی د مرکز بنغازي ښار په شاوخوا سیمو بمونه اورول، د امریکا حکومت تمه څرګنده کړې چې ملګري ملتونه به ډېر زر د لیبیا پر ضد د عملیاتو یوه غوسه پرېکړه مخې ته راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن 13 ورځ په تیونس کې د یوې خبرې غونډې پر مهال هوډ څرګند کړ چې د هغې حکومت په د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پریکړې کلکه ملګرتیا
وکړي.
متحده ایالاتونه به د امنیتي شورا لخوا د عملیاتو د فیصلې ملاتړ وکړي، خو غواړي چې دغه ملاتړ د عرب هیوادونو د ملګرتیا په ترڅ کې نور هم پیاوړی شي تر څو هغه چارې چې امنیتي شورا یې منظوري ورکوي پر مخ یوړل شي.
course of action approved by the security council will be
Mirman Clinton د بریتانیا او فرانسیا هغه حسوتا چې غواړي د لیبیا هوایی لیکې د اوتړل شي په اشاره کول سره وویل چې دغه عملیه به د یاد هیواد د پوزي دفاعي نظام د پنخه کولو پرته تر سره نشي.
There is a lot of very intense discussion occurring
په دې موضوع ډیر ژور بحث روان دی، خو باید دا په پام کې ونیول شي لکه څرنګه چې د نړۍ د پوزي چارو کارپوهان په دې خبره پوه دي چې د الوتنو د ممنوع زون مخې ته راوړل د ځینو عملیاتو تقاضا هم کوي چې موخه یې د جنگي جازونو او د پایلټانو له حفاظت سربیره ځینې ځایونه هم په نښه کول وي لکه د لیبیا د پوز دفاعي نظامونه. بلې خوا ته بیا د لیبیا ولسمشر معمر قذافي د لبنان یو ټلویزیون سره په مرکه کې په بنغازي کې د جګړې د امکان پر ردولو سره وویل چې دا د لیبیا خلک دي چې په مخالفینو پسې راپاسېدلي دي. دا یاغیان هیڅ پروا نه کوي چې که خارونه ویجاړیږي او که ټوله لیبیا تباه کیږي، او دا ځکه چې دا خلک له بهره راغلي دي. د لیبیا ولس بلها صبر وکړو او اوسمهال هم دوی دي چې مخالفانو پسې شوي دي. اندا چې په بنغازی کې عام وګړي مرستې کوي چې له دوی ځان خلاص کړي. په ورته وخت کې د ناټو عمومي سکرتر اندرز راسموسین د پولند په سرخار وارسا کې د یوې خبري غونډې پر مهال په لیبیا کې روانو د تشدد په پیښو خفګان ښودلی او ویلي چې اوس هم لا وخت تیر نه دی د دغه زور زیاتی مخه ونیول شي. مونږ د عملیاتو کولو لپاره درې شرطونه مخې ته ایښي دي. اول دا چې زموږ مرستو ته ښکاره اړتیا ولیدل شي، دویم دا چې مونږ څه کوو هغې ته سیمه ییزه ملاتړ ترلاسه وي، او دریم دا چې زموږ د عملیاتو لپاره یو څرګند قانوني جواز وجود لري. دې هر څه ته په کتنې زه فکر کوم چې د ناټو عملیات به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد سره په سمون کې ترسره شي. بل لوري ته بیا د فرانسې ډیپلوماټیکو سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد د ملګرو ملتونو لخوا د داسې یو قرارداد د پاس کولو امکان ته خوشبینه دی چې وایي په څو ګنټو کې به په لیبیا پوځونه ورداخل کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اردوونکو وخت په پښتونخوا کې د ورځې 2:30 بجې کېدونکو دي، نو راځي چې د بشیر غوښ نه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي وایي امریکا دې په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونو کې د یو څلوېخ کسانو د وژنې لامل بخنه غوړي. په سواد کې د 15 کسانو مړی موندل شوی چې پوځي چارواکي دا وکی وسلوالو او دوی وژلي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لیبیا د نه الود د سیمې د ګرځولو منځوري ورکړې ده. په عربي هیوادونو کې لنه آرامۍ وروسته نن د سعودي عرب پاچا قوم ته خطاب کوي. جاپان په هیواد کې د زلزلې او سونامي طوفان د زرګونو قربانیانو لپاره نن په ټول هیواد کې څو بی خاموشی غوړه کړه. او نن د کرکټ د 15 اوریز نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې نیوزیلند او سریلانکا او ایرلند او نیدرلند سره سیالي کوي.
لن خبرونه مو د بشیر غاخ نوردل او وسواره رسیږي د پیغلو او ځوانانو پر لاستراوړنو او د هغوی پر ستونزو 19 پروګرام د پیغلو ځوانانو غږ. دا پروګرام تاسو لما یعنی سره لمومن چمتو کړي، نو راځي چې په ګډه وورو. پروګرام د پیغلو ځوانانو غږ کې د خپل کوربه اسرار عالم مومن سلامونه مني. دا ورمو په دې پروګرام کې د نوخار د سیمې یو ځوان انجینیر فاروق اجاز سره د هغه په لاستراوړنو مرکه کړي. دې پروګرام کې بعد هم وورئ چې د کوټې یونیورسيټي زده کوونکي د کومستونو سره مخامخ دي، او دا به هم واورئ چې په خیبر پختونخوا کې د سپرلي موسم د راتلو سره د ځوانانو په مصروفیاتو کې څه بدلون راغلی. پروګرام پیل د فاروق اجاز د مرکز څخه کوو. د نوموړي څخه مو په لومبۍ کې پوښتلې چې په تعلیمي میدان کې مو څه لاسته راوړل نکړي.
اول خو چې ما سبق چې کوم ویل دولسم اسلامي کالج نه ویل، اسلامي کالج پېښور نه، نو دلته چې کوم دی یو میت څخه د حساب څخه یو مقابله وه کوم چې په انټرنیشنل لیول باندې وي، او هغه پوره پاکستان کې چې ما سیکنډ پوزیشن اغوستو، دویم پوزیشن اغوستو. په دې کې داسې وي چې انټرنیشنل کینګرو میتھمیټکس کانټیسټ دې ته وي، کمپټیشن دې وي، دا چې کوم دی په پوره پاکستان لیول باندې کیږي. نو هغه کې چې کوم دی مختلف دماغ څخه سوال نه الکولی، او هغه چې کوم دی کې ما پوره پاکستان کې زم پوزیشن اغوستو، او په دې باندې چې ما ته هغه ټیم گورنر سره ملاقات هم کړو، هغه ته تقوم راکړ، انعام هم نوم راکړ. یو دې نه پوښتې کوم دی ما نست کې داخلو شو کوم چې پاکستان هغه ټول نه خاينو ستې نن سبا په انجینرینګ کې، او الټرنا چې کوم دی ما خپل تعلیم پوره کو 3.5 جی پی اس سره چې کوم اوټ اف پاس 4 کې چې کوم لگا ډیر خګړلې شي، او په دغه کې چې کوم دی ما خپل اخري کال کې کوم پروجیکټ کړو، نو هغه ای باندې ای سره ما ای سره ستیو په یو کمپټیشن کې یو مقابله کې دغه لاهور کې شی و، او په هغه کې چې کوم دی اوم مونږ چې دغه دویم پوزیشن اغستو، او چې په هغه کې کوم مونږ سره مقابله کې کوم پروجیکټونه کوم چې دغه وي هغه غټ کمپنی نه وي، نو دا هم چې مونږ ته پاره یو ډیر غټ دغه اچیومنت وزه کچې مونږ سټوډنټ یو سټوډنټانو په مقابله کې مونږ دویم پوزیشن پای کې مرغلو. خو غټه خبره دا و پدې کې چې زمونږ کوم چې زو تر سمجري نو مونږ پکې واحد ګروپ د سټوډنټانو و، نور چې کوم دی ټول لکه غټي کمپنی وي او هغه سره مونږ مقابله کوله.
او دا څه قسم مقابله و پدې کې؟ څو
پدې کې چې کوم دی کوم انجینرینګ چې کوم تاسو اخر کې سره جوړ کړي په پروجیکټ جوړ کړي، نو هغه سره موږ حساب استي و خپل کوم چې موږ ټول په سلو کال کې سبق ویلو هغه مو په استعمال کړو، او یو دغه مو جوړ کړو پروجیکټ جوړ کړو چې هغه موږ د مقابلې تاسو ته ولې.
د فاروق اجاز څخه مو چې کله پوښتل چې تاسو پروجیکټ په څه اړه دی، نو نو موړي ویل
اغه دا هیلث سایت ریلیټډ پروجیکټ وو، لکه انجینیرینګ پروجیکټ وو، دا هیلث ریلیټډ پروجیکټ وو. او پای کې چې کوم دی موږ یو د انسان هغه مختلف پوره دغه چې کوم دی دا 24 غنټې لکه موږ هغه مونټر کولې شو، هغه موږ چې اکته مردا معلومول شي هغه کس هغه ټیم څه کوي، او هغه حساب سره چې کوم دی موږ دغه بیمارانو او مختلف دغه پته لګولې شو. نه دا پریکټیکل پروجیکټ دا موږ امپلیمنٹ کړم وو، او دا موږ جوړ کړو او دی په بیسس باندې چې موږ دا کمپټیشن کې سیکنډ رنر پوزیشن اغوستو. دین علاوه چې کوم دې موږ د کوم پروجیکټ په دې باندې ریسرچ پیپر هم لیکلی وو چې زمونږ پورا انجینیرینګ چې کوم کسان وو موږ سره په دوه کې صرف زمونږ ګروپ چې دی ما زما ملګرو یو ریسرچ پیپر لیکلی وو چې هغه هم یو غټ اچیومنټ وو ځکه چې صرف وایز موږ د ګروپ او هغه بیا چې کوم دې موږ
فاروق اجاز یو ځوان انجینیر دی. نوموړی لومبۍ زده کړې کوم ځای کړې دي؟ په دې اړه غوایي
ما چې کوم دی خپل لسمه پورې کوم تعلیم دی حاصل کړی د دغنه فضایی انټر کالج پېښور نه. نو په لسم کې زما چې دی دوه سوه او پنځه ویشت نمبر مې په ادمین سوه کې او زما که خپل کالج کې چې کوم دریم پوزیشن په لسم کې او دین پس چې کوم دی زما اسلامي کالج کې چې کوم داخله وشوه پای کې ما 885 نمبر مې په 1100 کې او دینه پس جنرال کې ایڈمیشن واغست نو الته چې کوم د مونټاج بیا ډیر خراب علی او زه خپل لکه ټول انجینرینګ دغه کې په ټاپ 15 کسانو کې وم.
فرخ اجاز په اخر کې د پیغلو او ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وای
د زما پیغام مده وی چې سبق وای او چې کوم ته بیکاره سبق نه لکه کارامت سبق چې بخې تاسو بیا ځانتم په ګټل شي او خپل ملک لپاره خپل قوم لپاره هم څه کول شي.
اوردونکو وزو کوټا یونیورسيټي دا یونیورسيټي د بلوچستان تر ټولو لویه سرکاري یونیورسيټي ده. دا په سریاب روډ واقع ده. په 1900 کال کې په 180 اکړه ځمکه جوړه شوې. د یونیورسيټي کې د ساينس، سوشل ساينس او منیجمنت ساينسز شاوخوا 80 څانګې یا ډیپارټمنټس دي. د یونیورسيټي کې تر 5000 زیات پیغلي او ځوانان زده کړې کوي. دا زده کوونکي د کوم لویو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه مو دغه پوهنتون یو څو ځوانانو سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه واورو.
زمانو یې بیا دې کوټ پونټن انډیا ډیپارټمنټ سره تړاو لري. په دا کې څه د خاص مسلې راځي چې مطلب ای ټی سی د فاندینګ سره مخې کاوي. ای ټی سی فاندینګ د تکاوي مطلب ای ټی سی په فاند باندې راځي چې چې دا هو سره فاندینګ سره ای ټی سی نیم پنځه مقام کو. نو دا غل وځي دا نو سیر دا پاتنا څه مطلب خپل ټیچر څه خپل تمخا ای سکم بیا ورکی. دا غل علاوه دا مسلې څه مطلب پر سټوډنټس بخې لري اصل څه بیا دا کم دی. نو دا سټوډنټس دا سوګم ځاینه څه نو سټوډنټس بیا اکثر دلته دا علاقې خلک سي هغه مطلب دا چې غریب طبقه خلک لري هغه سي او سایډ اصل څه بیا هغه نه سي ډیر کوي ال تشبې دوی پیسې نه سي د ښکوي سیم دي نه سي دوی سپورټ کوي نو په کار هیڅ نو څه اټنان نه جوړ سي. مانم تایر نصر کوټه پونتون شوبه سیاست نو د کوټه پونتون مسله دا ده چې د کیل په اړه ویل باندې چې نه د ګراوند سره نه بل وسایل سره نه بل وسایل سره زموږ سیاسي ډیپارټمنټ کې دا شایې او درته نه ټیچر زموږ ته ایم فل ټیچر او چیرمن دی هغه نه راشي سټرکچر بلډینګ وغیرہ نه عمارت خورا ده زموږ کوټه پونتون ډیر مشکلات سره ښکار ده.
یار محمد یار چې په کوټه یونیورسيټي کې د ایم بی ای څانګې طالب علم دی وایي چې د هغوی په یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی ډیگری لرونکو استادان ډیر کم دي چې لوجې د هغوی په زده کړو بد اغیز کیږي.
بیا تر ګور دغه څه دلته کومه مسله چې دا غواړم چې مطلب د ټیچر کمی ده تر تقریبا اته د ډیپارټمنټ دی پاته د ډیپارټمنټ کې تقریبا دلته په هر ډیپارټمنټ کې څه ګورو مطلب کم زیات سے زیات دی ډیپارټمنټ کې په کښه ډیپارټمنټ کې مت ملاوي شي او پی ایچ ډی کې ملاوي شي. نو دا تاسو معلومه ده مطلب ازمو ته تعلیم کم سي بنیاد دی لیول دی مطلب دا تر ګور دو غته سره باندې تعلیم کې دی غته نو کې نو په نسې کې دې دې چې نه سره څه مو سره نه نو دا اوس کم طالب علم ته دی هغه سره تعلیم په داسې دغه باندې نه سي ته سوالای کوم مو کم خلک سره غوې لکاله نه نو هغه خارکان دي مطلب کم ټیچر لګیدې نو ټیچر اور دا طالب علم په ایج کې په عمر کې دونه خاص فرق نه نو په کار یې تل مست ټیچران دا چې استادان دا استادان دا چې هغه پیسي دبار نه پیسي کړي کله سدې نه باري کله ملک نه باري نو از مر نصیب په مخلاص او بل دا دې مطلب په تعلیم کې هم نه نه یو کلتان راځي نه نه ډیپارټمنټونه راځي نه نه سان راځي نو په کار یې مست فدای مستی کوم دا چې سان خلاص شي چې هغه د نړۍ سره مو خپل تعلیم سره مشارک او د نړۍ کم نیوی دپارمنتو نیوی نیوی سانگ خلاصی ویدی اغام با دایمی سنگ خلاصی ویدی اغام با سلمتان سکم داروان دی اغام داغا نیستفاده واخی.
زمانم عبدالمنان دی در کودی که پانتن در پاکستان ستاری نفارغی هم گول میدلیست هم دلتا سکم داغا پشتن بلوت سبا در دین در طورن پدی سبا که در طورن غط اینوستی کوتا پانتن دی پدې کې دا زیات مسائل دي چې موږ پی ایچ ڈی ٹیچرز نه لرو. کوم سټوډنټ چې فارغ شي دا هو لپاره ډېر غټ مسئلې هغه پر سکالرشپ باندې بهر ته نه ځي. یو خمر دا غټه مسئله ده چې موږ انټرنیشنل لیول سکالرشپ نه لرو او کوم الکوان چې فارغ شي که ګولډ میډلسټ هم وي دې د ډېر غټ مسئلو سره مخامخ شي، دې ته جواب نه ملاوي شي او یونیورسټي روزانه د هړتالو د دې وجوهاتو سره بند وي، کوم څه پولیټیکل کوم کازه شي دي.
عبدالمنان چې د کوټي پوهنتون یو زده کوونکی دی د خپل نور ستونزو په اړه څه داسې وایي؟
چې دا غریب پسماندار صبح د ایچ سی د دې سره کوم مقصد دی پندنګ ورکاوي، هغه پندنګ یې نیمه کې نو ځکه چې دا کوم سکالرشپ راځي د بهر هغه تقریبا یو الک باندې 60 لاکھ روپی د څلور کم کال ډوریشن چې دی پر دې باندې لګیږي، نو ځکه هغه چې د یونیورسټي بالکل دانش بیروالی نه څه برداشت شوی، نو زیات سټوډنټان چې دي قسم دي ګولډ میډلستان یې شش قابل سټوډنټان یې دی بار ته نشي تللی ځکه چې د غربت وجوهات څه دي فصل سینا اوس باندې نشي تللی او دلته سکالرشپ یونیورسټي نه ورکوي، دا زیات مسایل د سټوډنټ سره شته.
عبدالمنان وایي که څه هم دوی د خپلو ستونزو د حل لپاره راوتي او مظاهرې کړي ولی د حکومت لخوا پر هیڅ خبرګون مخې ته نه دی راغلی.
بالکل سټوډنټ راوتلي دي، اخبارو ته پریس کانفرنسونه کړي دي، اخبارو ته بیانونه ورکړي دي، د دې په حواله باندې په پخوا سټوډنټ ارګنایزیشن بار بار دغه مظاهره کړي دي، خو موږ پر هغه باوجود باندې هم حکومت هیڅ توجه دې ته نه دی ورکړی.
څو ورځې کېږي چې د پښتونخوا په سیمو سپرلی راغلی او د ژمي یخ موسم تللی، د شړشمو ګلونه ټوکېدلي، هوا کې نه ګرمي شته نه یخني شته. دا چې د موسم دې بدلون سره د پښتونخوا د سیمو ځوانانو په ژوند کې څه بدلون راغلی، په دې اړه دغه سیمو پیغلو او ځوانانو د مشالې ډو سره صدا سي خبرې کړي.
ځوانانو دې ګلاله او زه په خوښۍ ته یم، دا کوم کې چې نو وادر دې دا موست چینج شوی دی، مخکې لکه یخنی کافی و، هیټرز د خلکو لپاره خو موسم ډېر ښه شول او کافی فلاورز چې دی نو نن سبا تاسو ته دی او ډېر ښکلې وادر دې زیات ښکلې شول او ډېر زیات انجوای کوم. اصل کې خبر دا چې نن سبا حالات ډېر زیات ښه نه دي، نو آرمی سټیډیم ته خو څوک نشي تلی، خو دغه داسې هیلي ایریا خل کو زړه کېږي لکه اوسه پورې واورې بیا غځېږم کې او د پروګرام څه دی اقتباسیاګلی ته
زمادي سہیل نوم دے او زما تعلق تر چاته دے تاکین سب خبر کړي تر اوسه پورې یخنی وا خو څنګه موسم چینج شو اوس پر لرا غو نو زمونږ علاقه کې چې دی پټو کې ګلونه چې دی هغه شوی دی او سلی موسم دے خلک ونی بوټي کری پر دې موسم کې چې دی مونږ دوستان اکثر رایوږي شو دی ټوټه پورل او پټو تلل شو چکرې و هو پټو کې وګرځو سیم تلل شو سیم کې کشته کې وګرځو جب شپو لګو او اوس په دې وخت مونږ کرکټ لوبه کوو خو زموږ په علاقو کې څه کومه مسله ده، د لوبو میدانونه ده مخکې دی وو ډېر داسې میدانونه وو د ځمکې شاړه وي هغې کې بالکانو کرکټ کو خو اوس زموږ په تحصیل کې د لوبو میدانونه نشته، ادرو کې خلک کرکټ کوي یا داسې ترکوټې میدان کې یو نیم خالي وي هغې ته هم دوی لوبې کوي. دې طرح سره چې دی مونږ بیډمنټن کوو د ماښام په وخت باندې.
زمانم سبا رحمان دے تربیلا کی اسی ہاں جس پر کم علاقہ کی اسی اب تربیلا ڈیم زمان دا کون نمل کو شاعت دے دا نن سبا مشاغل دے سر وقتی بازا دریا سائی تلاشا ایسا واک موکو کا آسین دل تری گرین ری دا ماشاءاللہ نو دا سپنی موسم خون دا خون دی تیہار تکی کم دے نو شنشن شیزو نئی نوی نوی فروٹ شاخی جی نوی نوی گلونا راکی جی اور بندہ پنور کیم گرزی دے لیشی اور پسوری کیم گرزی دے لیشی نو دا انجوائمنٹ اور مطلب دا سیر اور تفریح دے پا رہے اس کا موسم دے سپر لے
زما سیرا غری کوم دی اوس د چارسد روډ واحد ګړ احمد آباد سیدن کې مسجد کم د سپرلی موسم دی موسم کې نه بدلون راغی، نو دا بدلون یوازې د عام خلکو لپاره نه بلکې چې کوم د پیښور کې د کوم لوبو هلی ځلې دي ورسره ورسره ادبی هلی ځلې دي هغه هم تندې شوي دي. سپرلی موسم شروع شوی نو بالکل د هغې د اندازه لګي چې د شړشم ګلونه او دغه شنور چې کوم ګلونه دي هغه دې وخت کې دا حقیقت په ډاګه کوي چې د سپرلی موسم دی او سپرلی چې کوم دی د خوشحالو زیری راوړي، سپرلی د خوشحالو پیغام راوړي، د سپرلی د امن پیغام ورکوي.
که څه هم د پښتونخوا یو شمېر سیمې تیر کال سیلابونو او رواني ترګري ځپلي ولی په دغه سیمو کې اوس سپرلی دی چې ورسره په ژوند کې یو ښه بدلون سترسترګو کیږي. اور دن کو ہم دے سرخ پل قربا اسر اللہ ممنتا اجازت ورکڑے عید اللہ پامان. اور دن کو پروگرام د پیغلو زبانانو غږ مو واوریدو او اوس هم یو بل 19 پروگرام لرو جبا ټکی پر ټکی. پښتانه چې اکثریت یې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې نه کوي او تر ډېره یې له تعلیمي پلوه تکیه پر انګریزي، اردو، فارسی او عربي ده، نو دا به د پښتو ژبې پر راتلونکي څه اغیز وکړي؟ د ژبا ټکی پر ټکی پروګرام کې د مشال همکار قاسم خان مندوخیل همدې موضوع ته کتنه کړې، نو راځي چې په ګډه وورو.
د نړۍ ډیری ژبې په یوه نه بله بڼه د یوې بلې ژبې ټکي پوروي او د وخت په تیرېدو سره یې د خپلې ژبې برخه ګرځوي. د پښتو ژبې جوړښت ته که ځیر سو نو په سلګونه داسې ټکي موندلی سو. په علمي او ساینسي ډګر کې د پښتو ژبې تکیه تر ډېره پر لاتینی، یوناني، عربي او ګاونډي ژبې فارسي باندې ده، خو اوس چې انټرنیټ راغلی دی، ساینس او ټکنالوژي پر مخ تللې ده او خپله د پښتنو اکثریت په خپله ژبه کې علمي زده کړې نه ترلاسه کوي، په افغانستان کې تر ډېره په فارسی زده کړې کېږي او په پاکستان کې په اردو او انګریزي، چې د دې له کبله اوس د تعلیم یافته نجونو او هلکانو اکثریت په خپله ژبه کې په دومره زیات شمیر سره پردي ټکي او په تېره انګریزي کاروي چې د پښتو په کې هیڅ درک نه لګیږي، چې یوه بیلګه یې د دې تعلیم یافته ځوانانو خبرې دي.
میڈیکل کیمپ کے ناستے موسٹ آف گیسٹ والا کیسز بھی گیسٹ انٹائٹس وومیٹنگ اور ڈائریا اب اگر کسی کم زیادہ افیکٹڈ بھی ہے تو ہمارا شمار بھی سیکنڈ لائن میں جگہ اسکن ڈیزیز بھی نہ کم اسکیبی ایشو یا دا الرجک اسکن ڈیزیز ایشو فنگل انفیکشن ایشو infections, bacterial infections, so boils or abscesses or that kind of thing. Usually ponds ke jikam den aur ubal karo to gari pure drinking water mila ar de available na de us
admission ma bas ye usi kam try wana clarity is the plan is ki jama da khoi se di ki kam ya di ki ko bas ma ki kam ki nizdi approach bas ma gazi ki ma first try bande dan ta admission wo ko
yo de msc mfil po phd program po sara sara da msc honors agriculture program paru sociology or applied economics ki aur ms degree program par management science ki information technology ki aur computer sciences ki monga ms degree offer ko din علاوہ مونږه یو انسټیټیوټ دی بای ټیکنالوژي او جینیټک انجینیرینګ دا یونیورسيټي اوورال چې کوم مونږ سره انځه فیکلټی دی.
په نړۍ کې د ګڼ شمیر ملتونو خلک په انګریزي ژبه زده کړې کوي او چې کله خپل ژبه وایي پردي ټکي نه پکې وایي، خو که پښتو ته ځیر سو نو د پردیو ژبو په تیر د انګریزي اغیز ورځ تر ورځې په ډیرې دو دی. په اسلام آباد کې ژبپوه ډاکټر طارق رحمان وایي د دې سبب دا دی چې انګریزي اوس د یوې نړیوالې ژبې بڼه اخیستې ده چې له کبله د پښتو په ګډون هر ژبه اغیزمن کړې ده.
د انګریزي ژبې په اړه ویل کېږي چې دا نورې ژبې خوري او له منځه یې وړي. ډنمارکي ژبپوه ټوب سکوډنیپ کینډس وایي انګریزي اوس د کار روزګار خوینځو او د لویې ژبه ګرځېدلې چې له کبله یې پر نورو ژبو دباو اچولی دی. خلک ورو ورو خپله مورنۍ ژبه هیروي چې د نوموړي په خبره دا د ژبې بدلون او اوښتون بلل کېږي او په انتهایي حالت کې ژبه وجني. اوس چې نړیوالتوب یا ګلوبلایزیشن روان دی، د دې له کبله پر وړو او کمزورو ژبو دباو زیات شوی دی او ډېرې ژبې د ورکېدو په حال کې دي. د انګریزي ټکی په ژبو ننوځي نو دغه حالت پر ژبو دباو اچولی دی.
د ژبپوهنې له اړخه د پردیو ژبو لکه انګریزي، فارسي، عربي، لاتینی او یوناني ژبو ټکي د پښتو په ګټه که تاوان پریوزي. په خټه جرمنی ژبو سباستین هاینی وایي کوم ټکي چې د وخت په تیرېدو سره د پښتو ژبې برخه ګرځېدلې ده، هغه باید همدغسې د دې ژبې برخه پاتې سي.
تاسو چې فکر وکړئ چې نه یوازې هماغه اصطلاحات دي لکه چې موټر یا تلویزیون یا موبایل یا انجینر، بلکې دا رنګ اساسي بنیادي مواد چې په هر ژبه کې زموږ په نظر اصلي یا سوچه باید وي، په انګریزي ژبه کې چې بین المللي ژبه ګڼل کېږي نشته، یعنی اخیستې ټکی دي. نو موږ چې پښتو ژبې ته ننوځو او زه فکر کوم هماغه اصطلاحات لکه بایولوژي یا تلفون د دې کلماتو سره د شکلک راپیدی خوا د شکلک د وخت نه راپیدی خوا مثلا په شرقي پښتونخوا کې یا د دوو وروستي او پریو راهیسه، خب د پښتنو سره دا عادت شوه دی. او زه کله چې یو ټکی د ژبې د تاریخي تحول سره سم عادت شوی دی. خو فکر کوم نه ارزي چې موږ د کلونو نه وروسته بیا یو نوی ټکی رامنځته کړو چې اصلا د عادي ژب ویونکو دپاره زیاتره مصنوعي سي، یعنی مزه او خوند یې نه راکوي.
ژبپو او تعلیم پو خادم حسین هم په دې نظر دی چې پښتو ژبه په خپل چاپیریال کې یو لوري ته د هند، بل خواته د فارس او خپل شمال لوري ته د منځنۍ آسیا د تهذیبونو په منځ کې ده، او د دغه ټولو ژبو رنګونه باید په کې خوندي کړل سي. خو د ژبې د پرمختګ او ودې لپاره یو پیلی خوځښت په کار دی.
یو غاری ته تینا ایرانی اوپریشن سیویلایزیشن یا تنظیم موجود دی، بلی غاری تینا تینا هند سیویلایزیشن موجود دی، او بلی غاری تینا دی سنٹرل ایشیا مرکزی ایشیا دی مختلف تنظیمونو اثرات موجود دی. نو زما خیال دا دی کی پختو جبا با دی فلسفی دی سائنس او دی ٹکنالوجی دی اظهار دی پارا چی کم فریمورک لکی نو اغوا دی سلور پینزو غارون پلند لکی عربی لکد دی حوال باند دی موجود دی ودلتا عربی باند دی روی کارم شوی دی. خو دی پختنو او د پښتنو د کلتور د تاریخ او د پښتو ژبې د تاریخ په حواله وکتی شي، نو په اسنس کې دا ټول تنظیمونه موجود دي. نو دغه ټول تنظیمونه پښتو خپل ټرمز او خپل اصطلاحات ایجادولی شي، او عمده غاړې ته خبر کړي چې موږ پروانه ده ډېر زیات اصطلاحات د فارسی، ډېر زیات اصطلاحات د هندی، ډېر زیات اصطلاحات د سنسکریت دا موږ استعمالو په هغې پوهېږو او په هغې عام خلک هم پوهېږي. لکه په دې د مندو په دې خاوره کې هغلته د عام چې کوم خلک دي هغې د موسمونو په حواله د سنسکریت کلندر یا میادي نظام استعمالوي. نو دا د هغې نه راکړه ده، لکه د هغې نه راکړه ده دې سره ژبه پراخه شي او ژبه د پراختیا په غاړه چې کله وي نو هغه د مستقبل په حواله د امید نښي دې کې د نا امیدۍ سنې.
په څومره ګڼ شمېر چې پښتو ژبې ته د انګریزي او نورو ژبو ټکي ننوځي، نو د وخت په تیریدو سره داسې ښایي چې د پښتو خپل ټکي به ورو ورو په ورکېدو سي. په خټه جرمنی ژبپوه سباستین هاینی وایي ساینسي او علمي اصطلاحات خپلول عیب نه لري، خو که د ورځني استعمال ټکي وکارول سي دا د ژبې په تاوان دي.
دا یوه خاصه ستونزه ده، او موږ چې اردو هندي ژبې ته نظر واچوو لنډ یوازې د پرتلا او مقایسې دپاره، ستاسې خبره مثلا په دې کې صحیح ده چې په اردو ژبه کې دننه فیلحال دا رنګه زیات انګریزي ټکي اخیستل شوي دي چې په یو علمي څېړنه کې کوم چا تعین کړي چې په راتلونکي دېرش کلونو کې، یعنی یو نسل نه وروسته، اردو له منځه به لاړ سي او یعنی هیڅ وجود به ونه لري په راتلونکي کې، ځکه چې د دې انګریزي ټکو شمیر دا رنګه زیات شوي دي، دوی مقدار کمیت دا رنګه زیات شوي دي چې اصلا نسبت د اردو فارسي ټکو نه عربي ټکو نه زیاتره انګریزي استعمالي. په پښتو ژبه کې خدای یو فکر کوم تر اوسه پورې یو لای فرق شته. خب پیخوار که مثلا آدم مکتور و تپت هده پیخواری پختو که خو حتی زیادتران هم انگریزی استعماله، زه په یونیورسیتی په کالج که لایبری که ستدیز کنم مثال پدام. خدا خاصه په دیده شهرونو دی اجتماعی مرکزونو که یا مشکل ده. مکچه مثلا منطقه تا و گرو پختنه حیط اصلا خو نسبت دی لحجه تا پخبل لحجه که دیر تکی ستیلی دی. نو زما په نظر چی امغا تکی لکه چی بیولوژی او تلویزیون چی دیر خاصی تکی دی، یعنی ده علم یا ده تکنیک په باب که استعمالی گی دا زما په نظر پښتو ته څه زیان او نقصان نه رسوي. خو په داسې یو حال کې چې په پښتو ژبه کې هم اساسي کلماتو او سوچو معلوماتو په وړاندې انګریزي ټکي جو ترجیح ورکوي، مثلا په خپله پیخوري لهجه کې چې د پوهنتون پر ځای سمدلاسه یونیورسیټي وایي، دا یو ډېر بد تمایل دی. خو دا تر اوسه پورې په عمومي توګه په پښتو کې نه وینم.
ژبپوهان ډاکټر مجاور احمد زیار په دې اند دي چې د پښتنو اکثریت لا هم لزده کړو به برخې دي، نو په داسې حالاتو کې که هغوی خپل ژبه ور وپیژندل سي نو په دې سره به نه یوازې پښتانه خپل سوچا او سکرټ ژبه ولري بلکې د پردیو ژبو له يرغال څخه به پاک وي.
سلنه جوړی د لیکوالو او د پوهانو هغه ډېر ډېر هغه کې پدې ک 50 میلیونه پښتانه دي، نو مټي یو لږ زره یا شل زره پدې کې پوهانو لیکوالو رسنوالو ژورنالیستان داخله کې نو خو ورسفات ټولنه ده سم دلته خو بل چاره نشته. یواری خدا زمونږ لیکنې ژبه لغه تلور پانګ سره دا مسو شي دغه ټکی چې دغه دود کړی دي بی بی سی دغه چې تاسو رادیو دغه چې زمونږ ځایي لوکل رادیوګانو او زمونږ رسنیو څه چاپی رسنیو څه الکترونیکی دغه ټول کلتور ترهګر ویل کېږي. بیا په خپله خلک پوهېږي چې دغه انتها پسند او بنسټپال کومې ټکې زه واخلم. آیا د اردو هغه واخلم انتها پسند یا اکستریمیست یا فنډمنټالیست د لاتین واخلم او که بنسټپال واخلم؟ په خپله لیکوال بیا وروسته دې ته رسېږي او چې دغه ټکې خو پښتو دي همدغه ښه دی د تیرورست نه ترهګر ښه دی. نو په راتلونکي کې ستا ټولنه هر څومره تعلیم والا کېږي لیکلوس والا کېږي هغه ته به ترهګر روغتون پوهنتون ورته آسان دي تر یونیورسټي او تر فنډمنټالیست او تر اکستریمیست او تر تیرورست او تر هسپتال او دیشن. په خپله به د لیکوال دا پښتني احساس دی چې څومره د خپلې ژبې لپاره خدمت وکړي چې روغتون ووایي که هسپتال ووایي که بیمارستان ووایي که شفاخانه ووایي. دا بیا خپله پښتانه اوس په سیالۍ راغلي دي که تاسو لیدلي وي زموږ په دې رسنیو کې که تاسو هم په دې کې راځئ دغه شی زر خپرېږي دغه الکترونیکي وسیلې چې پیدا شوې دي دغه پخپله دغه رنګارنګي رامنځته کړې ده. خو دا رنګارنګي کومه بده خبره نه ده پرته له ګرامري ګډوډیو څخه چې هغه نه بخل کېږي. دغه رنګارنګي چې په دې ویونو یا په ګایونو په لغاتو کې ده دا پروا نه شته دی همدغه روغتون به عام شي بیا به خلک شفاخانه هم نه وي خلک به بیا هسپتال هم نه وي ورورو به زرداد راځي اوس څه پروا نه شته دې خبرې دا کوم نه خبره نه
دا چې پښتو ژبه د انګریزي اردو فارسي او نورو ژبو تر دباو لاندې ده او په داسې حال کې چې حکومتي سرپرستي هم نه لري نو خپل د دغه ژبې ویونکو ته په ځای کې څه کول پکار دي چې خپل ژبه خوندي وساتي؟ ژبپوه ډاکټر طارق رحمان وایي یونیسکو هم په نړیواله کچه د ژبو خوندیتوب لپاره هڅې کوي او په ځای کې باید عمومي پوهاوی ډېر کړل شي.
دلته په پاکستان کې هیڅ حکومتي تګلار نشته چې پښتو ژبه یا نورې وطني ژبې خوندي کړي او د زده کړې او علم برخه یې وګرځوي. ماشومانو ته زده کړې په پښتو نه ورکول کیږي نو دا حالت پر ژبه اغیز کوي او تر دباو لاندې یې راوړي. که څه هم د پښتو ویونکي ډیر دي او دا ژبه نشي ورکېدی خو پکار ده چې دا ژبه د تعلیم ژبه شي او پر ټلویزیون ریډیو او نورو خبری رسنیو کې وخت ډیر شي.
په ناروې کې ژبپوهان فنتیسین چې د نړۍ په څنا څه څلور ژبو خبرې کولای سي او په نږدې اووی ژبو پوهیږي په دې اند دي چې د اردو، انګریزي، فارسي او عربي ژبو پرله پسې اغیز او نفوذ پښتو ژبه له خطر سره مخامخ کړی ده.
زما په خیال کې پښتو لاش پر خطر کې ده ځکه چې زه وینم چې ډېر پښتانه وینم چې هم پلار او هم مور دواړه پښتانه دي خو لغپلو ماشومانو سره په پښتو خبرې نه کوي په تاریخ خبرې کوي او یا په اردو. او دا یو عجیبه خبره ده چې دلته په ناروې کې یا زوینم چې تاریخ زبانان او فارسی زبانان اکثریت له لغپلو ماشومانو سره په فارسی او یا په داری خبرې کوي او پښتانه اکثریت له په نارویژي خبرې کوي او یا په داری خبرې کوي په پښتو. شته چې په پښتو هم له ماشومانو سره خبرې کوي خو ډېر دي چې فکر کوم چې اکثریت په پښتو خبرې نه کوي خپل ماشومانو سره او دا خطر لري. زه دقیق معلومات ندارم خو ما اوریدلای ده چې په هغه شهر په افغانستان شه چې هم په پښتو مکتب شته هم په داری مکتب شته پلارونه خپل ماشومان د کڅه هم پښتانه خپل ماشومان د داری مکتب ته لیږي په داسې حال دا پښتو لاس خطر کې ده.
ژبپوهان په دې اند دي چې پښتو د ملنونو وګړو ژبه ده او دا آله د بارنیو ژبو او په تیر د انګریزي ژبې له یلغار څخه پاکېدای سي چې ماشومانو ته تعلیم په پښتو ژبه کې ورکړل سي او ټولې اوسنۍ علمي او ساينسي زده کړې په پښتو وژباړل سي.
دا مشال ریډیو ده.